د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس بجې نوي په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات په خبرونه کې لوی برخه ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده، خو سمدستي خبرونه لرو او تر خبرونو وروسته مو له ملګرو ملتو د ولس مشر اشرف غني له غوښتنې خبرو. خبرونه جان قال کوسه اوروي.
هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفانو ترمنځ نښته کې وسلوال وژل شوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري، او اسرائیل او د ایران او د نړۍ لشپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رات کړل. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې دوه تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 200 طالب وسلوالو پرون ماسپښین د دې ولایت په اوبې ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د اوبې ولسوالۍ امنیت قومندان شیراغا لکوزی ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ښاغلی لکوزی زیاته کړه طالب وسلوال د بادغیس ولایت نه اوبې ولسوالۍ ته داخل شوي وو او غوښتل یې چې دا ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو له امنیتي کسانو سره له نښتې وروسته له سیمې څخه تېښتې ته اړ شول. د الکوزي په خبره اوس د اوبې ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د په افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او لګښت یې لوړ وباله ویل چې د دوهم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر خاد سرګند سره په کتنه کې وکړې. ښاغلی سرګند د جمهور رئیس غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپله وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروري دي څو د افغانستان د بېلابېلو سیمو اقلیم پکې ورزول شي. ډاکټر زرګن په اوهایو ویلات کې د سړک جوړولو په برخه کې زیاته تجربه لري. نوموړي ویل د ده د طرحو له مخې به د سړکونو په ډیزاین او جوړولو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي. د پکتیکا ولایت د والی ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته ویل د عربان د خوشامند ولسوالۍ په معروف خیلو سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شول. خوشامند ولسوالۍ
د معروف خیلو په سیمه کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي دو موټر کې مارکیل سیمې ته خلینار سیمې ته روان خو د ائتلافي ځواکونو په وجه وژل شوي.
خغلی افغان د هم ویل په یو بل برید کې چې په یوسف خیل ورسوالۍ کې وشو دوه وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. اسرائیل او د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. د اسرائیل د بهرنیو چارو مرستیال وزیر زی پی هوتوویلی د اسرائیل پوځي راډیو ته وویل په دې مسله کې د اسرائیل د دخالت په اړه ټول نړیوال راپورونه بیا اساس دي. د سویس او اتریش چارواکي د هغو شواهدو په اړه څېړنې کوي چې وایي په هغو هوټلونو کې چې د ایران د اټومي پروګرام مرکچان پکې اوسېدل کمپیوټري جاسوسي شوې ده. تر اوسه د دې کمپیوټري حملو په اړه په مستقیم ډول په اسرائیلو په اسرائیل نه دا چول شوی. د کمپیوټري حملو د امنیت کمپنۍ وایي د دې حملو تخنیک په تیر وخت کې د اسرائیل لخوا استعمال شوی. یو ایرانی استازي دولتي تلویزیون ته ویلي د اسرائیل د جاسوسۍ مسله څه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ایرانی هیئت احتیاط کاوه چې خپل محرم شیان وساتي. د اسرائیل پوځ وایي هغه څلور تنه فلسطینی هلکان چې د حماس پر ضد د 2014 کال جګړې پر مهال د غزې په ساحل کې په هوایي برید کې وژل شوي وو په غلطۍ کې ویشتل شوي. د اسرائیل د پوځ یو ویان نن ویل د اسرائیل جنگي الوتکو په دې هلکانو د وسلوالو ګمان کړی و او ډزې ورباندې کړې وې. دغه ویان ویل دا دوسیه تړل شوي او کوم څوک پکې نه دي تورن شوي. د 2014 کال د جولای د 14 پیخه یو شمیر بهرنیو ژورنالیستانو هم لیدلې وه. عیني شاهدان وایي هلکانو فوټبال کاوه او اسرائیل الوتکو قرباني حمله کړې وه. پاکستان د پنجشنبه پورس په هیواد کې د ماشومانو مرستندوی مؤسسې سیف د چلډرن ته امر وکړ چې له هیواده ووزي. یو چارواکي ویلي چې دغه خیریه مؤسسې د پاکستان ضد فعالیتونه کول. پولیسو په اسلام آباد کې د دې مؤسسې دفترونه مهر لا کړل او بهرنیو کارکوونکو ته 15 ورځې وخت ورکړ چې له پاکستان نه ووزي. سیف د چلډرن مؤسسه وایي دوی ته کوم خبرداری نه ورکړ شوی او د پاکستاني چارواکو دا عمل یې په کلکه غندلی. پاکستان له دې مخکې په غلطه په دې خیریه مؤسسې تور لګولی و چې د اسامه ابن لادن د ځای پیدا کولو په کار کې کې د واکسین لپاره د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی اې سره مرسته کړې و. د موسسې تل له سی آی اې سره د همکارۍ کولو تورونه او د پاکستاني ډاکټر شکیل افریدی د واکسین پروګرام لپاره دا کار کړی رد کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي سیف د چلډرن موسسې موقتی جواز د مې په 15 ختم شوی. د سوری پوز او متحدو ځواکونو په جنوبی ولایت اسویدا کې د وسلواله مخالفانو لخوا د نیول شوی هوایي ډیل ځینو برخو څخه وسلوال استلې. د سوری د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي وسلوال د التحاله هوایي ډیل ځینو برخو څخه چې د چهارشنبه په ورځ اډه نیولې وه وتلې دي. د څارونکو ډله مشر رامي عبدالرحمن وایي یاغیان په شر شوي د زیاته کړه سوری د سختو هوایي بمباریو د اسویدا خار لنګ دی برخې څخه د نوو ځواکونو په استولو سره د یاغانو د پرمختګ مخه نیولې ده. او یو ازبک تبا د پنځمې پورس په نیویارک تورن شو چې د اسلامي دولت ډلې ته په امریکا کې جنگیالي استخدامول. دا پنځم کس ته چې په دغه جرم په نیویارک تورنیږي. نه ویشکلن حقمل زاکروف د بوکلین د فدرال محکمې په استماعیه کې یو تروریستي ډلې ته د موادو برابرول په جرم اعتراف وکړ. ټاکل شوی چې زاکروف د جون په 14 یو ځل بیا له څلورو نورو تورنو عبدالرسول حسنوویچ جرابویف دلخایوف قاسموف او ابرار حبیبوف چې د ازبکستان اتباع دي او د احرار سید احمدوف سره چې د قزاقستان تبه ده او دوی مخکې تورن شوي یو ځای محکمې ته حاضر شي. څارنوالان وایي سید احمدوف او جرابوف پلان درلود چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لیکو سره یو ځای شي. دوی وایي یو شمېر خلکو په اتو ورځو کې د زاکروف بانکي حساب ته $2,400 انتقال کړي وو تر څو د سید احمدوف د سفر مصارف ورکړي. که مجرم وپېژندل شي زاکروف ممکن تر 1.5 کاله پورې د بند په سزا محکوم شي. نورو تورنو کسانو ویلي چې دوی بېګناه. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام کې فرهنګي خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د دې مجلې پاڼې راواړو د ولسمشر غني غوښتنې ته به مخه کړو. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت تر رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. اشرف غني له دغو ادارو وغوښتل چې پر خپلو خدماتي شیوو له سره غور وکړي. اشرف غني دا غوښتنې پرون په ارګ کې د ملګرو ملتو د ادارو له مسؤلانو او استازو سره په غونډه کې وکړې. دا غونډه په افغانستان کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو د کار د څرنګوالي د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. په دې اړه عصمت څارون راپور لري.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو او ارګانونو د فعالیت او موثریت پر څرنګوالي غور وکړ. محمد اشرف غني پرون په دې اړه په یو غونډه کې وویل د افغانستان په مهمو شارونو کې د ملګرو ملتو د هبیټار دفتر په همکارۍ یو نظر پوښتنه وشي څو د حکومتي او غیر حکومتي ارګانونو د فعالیتونو او پروژو په باب د افغانانو نظرونه څرګند شي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه د ملګرو ملتو د پرمختیايي پروګرام یونیسف د روغتیا د نړیوالې ادارې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنري نړیوال خوراکي پروګرام د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې او د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې مسؤلانو او استاسو ګډون کړی و. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غني وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتو مربوطې ادارې باید په خپل کاري سیستم کې شفافیت راولي، تکراری پروګرامونه پای ته ورسوي او په خپلو ادارو کې د افغانانو د ګمارلو بهیر چټک کاندي. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتو له ادارو همداراز وغوښتل چې د شفافیت او محاسبې د زیاتولو په هدف د یو میکانیزم پر جوړولو کار وکړي. ځینې کارپوهان وایي هماغه راز چې په حکومت کې فساد زیات دی، بهرنۍ موسسې هم په پراخ فساد کې ښکېلې دي. دوی د مثال په ډول په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش جان سوبکو راپورونه یادوي چې د متحدو ایالاتونو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو جزئیات یې پکې څرګند کړي دي. د افغانستان د فوایدي عامې وزارت پخوانی مرستیال ولی محمد رسولی چې له ځینو نړیوالو موسسو سره همکار کړی دی د ملګرو ملتو د بهرنیو موسسو په کار کې د شفافیت لپاره یو طرز العمل ضروري بولي.
یو احکام جوړ شي، یو مقرر بشي چې شفافیت څنګه به چاته باید ګزارش ورپسې ووایي، چاته باید ورپسې ووایي او د دې تدابیر څنګه دي که شفاف نه دي. نور مثالې په افغانستان کې شته چې شفافیت پکې نه دي او اوس چې موږ شفافیت پسې ګرځو هم پروژه ختم شوې دي، هم متخصص نه دي او کله کله اصلا
د ارګ د خبر پانی پر اساس ولسمشر غنی د ملګرو ملتو له ادارو غوښتي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو او تخصص انتقال په خپلو کاري لمړیتوبونو کې ځای کړي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میفته؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې. د ازادۍ رادیویي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خپرونه کې د اکاډمیسیان سلیمان لایق له وروستیو ادبي فعالیتونو خبریږو. لیکواله او شاعره اغلې شاګله ګلزاده په نیمروز کې د خپلو دوو فرنګي ټولنو په باره کې خبرې کوي.
جنکی مکتب ته ذکر نه ځي او پخوانی دودونه تاثیر لري کې نه لري.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز د غبرګولې د میاشتې په نولسمه د عامه افکارو په رهبري کې د رسنیو د رول تر عنوان لاندې په کابل کې کنفرانس جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه کنفرانس د پرانیستې په مراسمو کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او ویل موږ باید داسې لارې چارې بیان کړو چې رسنۍ د ملي هویت د ساتنې په برخه کې خپل رسالت په پام کې ونیسي او خپلې خپرونې داسې عیار کړي چې اما ذهنونه مخشوش نکړي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري مالیه او د ګرځندوی موین زردشت شمس خبري وکړي. وی ویل د ټولنې په رهبری کې د رسنوي رول جوات دي. دولتي او غیر دولتي رسنۍ باید له پخوا زیات ملي ګټو ته توجه وکړي او داسې پروګرامونه او مضمونونه خپاره نکړي چې د نظام د کمزورتیا سبب سي. زردشت شمس څرګنده کړه چې د رسنیو او پتیره بیا د خصوصي رسنیو خوندان او کارکونکو باید د ملي ګټو د ساتنې په خاطر خپل خبرونه ته لازمه پاملرنه وکړي. په غزنی کې د کلیوال ادبی ملګری ټولنې د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په درنښت غونډه جوړ کړه. په غونډه کې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه او د استاد ازمون پر فرهنګي فعالیتونو هر اړخیز بحث وسو. د کلیوال ادبی ملګری غړي حبیب الرحمن تاثیر د فولکلور په برخه کې د شاغلی ازمون هڅې د قدر وړ وبللې. یاد دی چې شاغلی ازمون تر اوسه شاوخوا دروش پته کتاب او غنی سفرنامه چاپ کړی دي او 15 نور کتابونه ناچاپ دي. په لندن کې برېټانیا میشتو لیکوالو د افغان کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمل شنواری د لندو کیسو ارزونه وکړه. د شاغلی سولمل 50 میلیونه نومي کتاب په انګریزي، دری، هندي، سلواکي او اردو ژبو ژباړل شوی دی. د کتاب ډیر کیسې د افغان میرمنو ژوند، جګړه، رواجونه او تاریخ انځوروي.
په دا وروستو کې نشرانو د کتابونو نندارتونونو ته توجه ډیره کړې ده. په تیرو دوه میاشتو کې د کابل په ښار کې شاوخوا لس تر نندارتونونه جوړ شوي چې په مختلفو ژبو کتابونه خرڅ ته پکې ایښي وو. خو زموږ د همکار بارکوال میاخیل په وینا د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې د لومړي ځل لپاره د کتابونو نندارتون پرانستل شوی دی. میاخیل نندارتون ته ورغلی، د رپورټ د اوریدلو بلنه یې درکوم.
کتابونه دریابونه دی، خو د جنگ ډار او ترهې څپو له خلکو د کتابونو د سمندرونو له تله د ودې او خوشحالۍ د غمیو د رایستلو فرصت هم اخیستی دی. د نارامه بلوچستان ایالت د مرکزي ښار کوټې په پریس کلب کې په لومړي ځل د کتابونو میله جوړه شوې چې هر څوک پکې د خپلې خوښې کتابونو په ارزانه بیه اخلي. د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار د دې کتابي میلې په اړه وایي:
د دنیا جهان کتابونه شته ډېر په ارزان بیه باندې او دا یو خدمت دی د معاشرې چې ځوانان او
هغه خلک چې د توپک غیر نصابی سرگرمیان سره لیر سی را دی سی کتاب مطالعه ته خوا چې دی او توجه ورکی دا 15 روز دلته دا کتاب میله دلته لګیږي
د دې کتابی میله پرانیسته د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال وکړه ورسته د نورو کتاب مینانو په منځ کې نندارې ته پراته د خپل خوښې کتابونو وکتل شاغلی اقبال راته وویل چې که غواړو په ټولنه کې مو د کتاب لوستلو مینه زیاته سي دا ډول کتابی میله باید هر ځای جوړ سي
په کوټه کې دا شیان نو نن دلته دا پریس کلب کې دا ایگزیبیشن سی وی دا ډیر ښه خبره ده چې دلته یو هفته یو لس ورځ به دا دلته وي نغې پښته ما دوی دعوت ورکړه مالته راسي هلته په یونیورسټي بلوچستان کې دا رنګه یو ایگزیبیشن الته ډیر الکوان دي لس زره الکوان دي دا پریږدي چې دا الکوان دا وګوري کم کتابونو چې دوی خوش وغه دوی رانیسي چې یو ایگزیبیشن کې لس زره مثال تر خلک رالی په یو هفته کې لس ورځ کې دا ډیر لوی کامیابی ده زما یقین دی چې نن اول ورځ دی سبا به ډیر خلک به راسي دا رنګه کتابی میلې دا په تسلسل باید چې باغه باندې وسی نن سوي دي اختر آباد بیا دی وسی زه خوایم په جنار اور باندې دی ولګي دکانو کې پرته کتابونه څوک ورځي ته په نمایش کې دا ایگزیبیشن او بیا ته وګورئ د رزل پسنګ
په کتابی میله کې د عامو خلکو غونډې لیکوالو هم د خپل خوښې کتابونه اخیستل د کوټې د نوي کلی په کالج کې د بلوچستان ژبې پښتون استاد آغا زاهد وایي کتاب یو ځینی شی دی چې خلک له تشدد راګرځولای سي وایي تر ډوډۍ وروسته هر انسان کتاب ته زیات اړتیا لري
دغه رنګ هڅې چې دي او د کتابي میلې چې دي دغه د یو ښه ټولنې د یو خوشاله ټولنې د یو لیبرال او معتدله متوازنه ټولنې لپاره دغه کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډېر ضروری ده او دغه میلې په کار دي چې وسی او ځوانان کتابو خاطر امرجس هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي هغه هیڅ کله تشدد نه خوښوي کتابونه زموږ ډېر غټ ضرورت دی زه خدای وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت او کتاب تلري
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاته دی خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډېر غښتلی دی
زه دا په دعوه دا وایم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی کې مطالعې کتابو سره یو ملګرتیا ډېر زیات یو مطالعې ماحول یې لکه چې اوس دا ګوره د کتاب میله یو داسې ماحول دی چې دوست دا ځای کې محسوس کېږي چې اوس د کتابو سره یو داسې ملګرتیا لرو دا ملګرتیا چې زیات شي زما خیال دی چې ستا کاري به زیات شي کتابو مارکیټ به زیات شي زه خدایم چې دا ژوندۍ مقصد او دا ژوندۍ خت مختلن طریقې ده پر ملګرتیا محبت دوستی سچای د ګرد راز چې دی دا کتابو کې دی
کتابی میلې ته محصلین هم راتلل او د نصاب د کتابونو ترڅنګ د عمومي مطالعې لپاره هم د خپل خوښې کتابونه اخیستل د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعد الله وایي په کتابی میلې کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډیر خوشاله شو
دلته جزرالم ماده د کتابو سټال ولې دی زه ډیر خوشاله سومه کتابونه خو د ساينس والا او آرټس والا ز خپل سټوډنټ ما هغه هر ځای ملويږي لیکن زمرد د پښتو کلچر کتابونه د بلوچستان د کلچر کتابونه تاریخ د بلوچستان هغه کتابونه پراته دي نو هغه کتابونه چونکی مشت د نه ملويږي زه په دا باندې ډیر خوشاله یم په تور پښتون دلته د پښتو کتابو نه دلته موجود او
کتابونه ارزانه وکړو
کتابونه بس د سي نارمل ریټ دي نه هغه ډیر ګران دي نه هغه ډیر ارزانه
کوټو پریس کلب خپل ځانګړی کتابتون هم لري خو کتابونو ډیر کم خبريالان استفاده کوي او د کوټې د جنو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبريالان هم د عامو خلکو غونډې کتابونو ډیر لري دي خو په دې کتابي میله کې یو خبرياله سیما هم ګرځیدا او د خپل خوښې کتابونه لټول
نن سبا چې د ازمیش نسل د نیو نسل را روان دي او مطالعه د حوالے سره د غچ دی ډیر کم دی شوق نو زما دا خیال دی چې دا رنګ ځایو کې چې دې ته موقع ورکړي نو زما په خیال چې دلته به شزم راځي دلته به د ازمیش نیو جنریشن چې هغه به دلته راځي او کتابونه واخی نو دا یو ډیر ښه مثبت چینج دی او زما دا خیال دی چې دا رنګ تبدیلی چې دی نه هغه په دا ماحول کې ډیر خوشگوار تبدیلی ده زه به شوز وسا او زه انجونې چې دی هغه سره ریکوست کوم چې 15 ورځې په پریس کلب کې دا لچ دا دلته بجاری نو هغه دلته راسی دا کتابونه دي دا سواخي
د تحریک انصاف ګوند د شذو د څنګ مشر سکینه عبد الله خان وایي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي سکینه وایي دا ډول کتابي میلې باید په شوونځیو او نورو تعلیمي ادارو کې هم جوړ شي چې شذې هم ورسي او کتابونه پکې واخلي
اول خو دلته تعلیم نسته چې تعلیم نسته نو کتابي مطالعه به څنګه کیږي زما چې کوم خیال دی به کم رجحان دی چې د شذې کتابي مطالعه کوي حالکه دا بيخي زیات ضروری ده کې سکولو کې دغه رقم میلې لګیدلې وای. زه د بیخي د مطالعه بیخي ډیر شوق لرم. فلسفه، تاریخ او اسلامي کم چی نظریاتی کتابونه دی هغه ما بیخي ډیر دغه دی او سیاسي خو خیر هغه سره خو ډیر می دغه لرم، نو مطالعه سره ما بیخي ډیر می نه ده.
تیره جمعه بامیان د سارک سازمان فرنګي پایتخت په توګه اعلان شو. په دې جشن کې د سارک سازمان د غړو هیوادونو استازو پراخ ګډون کړی و. زموږ همکار فرشته جلال زی له دې جشن رپورټ لري، دا اوریدلو بلنه درکوم.
د بامیان ښار اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول، پارکونه یې سمول او د ښار په پاکولو لګیا و. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د ښار یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښې دي.
انجنیر عبدالحمید حتما همین مالایی که فروش میشه بری.
عبدالحمید وای دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي او څرګنده ده چې خلکو ته ګټه رسیږي، نو موږ خوشحاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد شکولای سي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به خرڅو
به فروش برسه.
فاطمه محمدی سم مخود محمدی
فاطمه محمدی وای ما هم تیارې نیولې غرفه می تیار کړي چې بیا دلته کښېږ د مو سامانونه پکې وپلورم.
یک جهان جاز دارم بومیان، یک جهان جاز دارم بومیان، سینه پراز دارم بومیان، بومیان سینه پراز دارم بومیان، بومیان یک جهان جاز دارم بومیان، یک جهان جاز دارم بومیان.
بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغړو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای سي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره امنیتي تدابیر نیولې دي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبریالان ته وویل چې په اوله ورځ به رسمي مراسم وي او وروسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
پردای آن روز یعنی روز دوم
دی وای د مراسم په دوهم ورځ به د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل دبلیو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای سي. د شاغلی سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو شهر ته د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل شوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډیر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډیرې سیمې سره پرتله کړې خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلی سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي اسیا د هیوادو د سیمه ایزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد، نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي. دا وایي دا د افغانستان لپاره ښه موقع ده چې خپل ډېر ارزښتمن تاریخي میراثونه نړیوالو ته ورڅرګند کړي او د خپل فرهنګ هغه مختلف اړخونه خلکو ته ښکاره کړي چې نه دي لیدل شوي. د سارک سازمان وایي د بامیان په ښار کې به کنسرتونه، فرهنګي مراسم او نندارتونونه جوړ شي خو سملاسي سیمې ته د سیلانیانو د ورستولو پلان نه لري. ښاغلی سمارا سنگ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغو مراسمو لپاره د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک اته غړي لري چې افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، مالدیو، هند، بوتان، نیپال او سریلانکا دي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
لیکوال او شاعر شاګل ګلزاده لس کاله لمخه په نیمروز کې د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه جوړه کړه چې اوس شاوخوا زر تنه غړي لري. اغلی ګلزاده اوس د دوو فرنګي ټولنو مشري کوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. اغلی ګلزاده ستړي مسي.
سلامت وسی، خیر وسی او تاسو هم ستړي مسي.
زه داسې خبر سوی یم چې تاسو په نیمروز کې دوه ټولنې لرې او دا دواړه ټولنې ادبي فعالیتونه هم لري، نو یو څه راته ووایاست د خپلو ټولنو په حیث کې.
بله، مننه ستاسو څخه. د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه په کال و اتیام که آغا ترتیب سو بنسټ کې شو دل سو د آغا وخت د مقام والی صاحب حاجی دستگیر آزاد په وخت کې په رسمي توګه اعلان سو خو منګر جواز مو بیا ورسته واخیسته چې دوغه نکلونه کې چې دا فعالیت کوي او یوازې د شوز په برخه کې دا فعالیت کوي چې منظور مو دا و چې موږ د لس شې باسواده سره غونډې سو چې د شوز استعدادونه ژوندې کو او شې تشویق کو تر څو د اسلام د احکام تر پوشش لاندې دوی پرمختګ وکړي د سواد په ارزښت او پوهیږي خپل د حقوقو په ارزښت او پوهیږي شعر ادب لیک لوست سره آشنا سي
نو دا خو یو ټولنه و بل هم ټولنه مڅ
بل د سیستان پښتو ادبی ټولنه ده چې ځوانان نارینه ګلمن سو په دې خدمت څخه چې تاسو ولې دا ټولنه مختلف تنه جوړول نو ما نظر د ټولنیزو دودیزو د اثراتو په اړه چې مال کنارینه ناستي شاید سیدرانه سیاغه غونډید بیا لس نفر شاعران لیکوالان ماشالله ډیر پو خلک زما سره چې زای خور وم او دوی می ورونه او زامن ګڼل کېدل سره ټول سو یو بل ټولنه متاسیس کړه د سیستان پښتو ادبی ټولنه
شدا ټولنه نارینه او تاسو ور جوړ کړه
بل موږ په ګډه جوړ کړی او پراس کې زوم نارینه ورونو درای پر اساس باندې ټول پر ما لاس کړی شو نو چې هرڅه مې ورته ویل چې پر ما به دا بار دروند یو کال د دې ریاست سم په لاس کې وو یو څو میاشتې کېږي چې غړیتوب په اساس کې په بنسټ کې لرم منګر مسولیت مې بل چاته سپارلې خو اوس بیا تقاضا داسې ده چې برته باغه تر پوشش لاندې ځنیسم
و دا غویدم کور ودانی ستادم کور ودانی د دې دواړو ټولنو په دې فعالیتونو د سلند خبرې راته وکړي چې څه فعالیتونه کوي
دا دواړو ټولنې دوی برخه فعالیتونه لري یو برخه خو د حقوقو دفاع د عامه پوهاوی د ستونزو حلول دی او یو ځغ یو ځای رسول دی په سیستان ټولنه کې د ځوانانو نرو شوزو او په افغان میرمنو کې په دې کې یوازې د شوزو ځغ چاته دوامه برخه ادبیات دی چې ام په دې ټولنه کې موږ ادبی پرمختګونه غواړو ام په هغه ټولنه کې پدې کې مشاعری ناستي ادبی لیکنې غواړو چې ځوانان نتاقي ته وروزو ځوانان روشانه فکرونه ولري استعدادونه یې وڅېړو کمی وړتیاوې دوی لري کم خواهشات دوی لري نو خپل په ناستو کې موږ یو ناسته خپل د ستونزو لرو بل ناسته اتمن مشاعره موږ
څومره غړي لري د ټولنې
د افغان میرمنو ټولنه 1225 شیدې خزما سره راجستر د دې د تذکرو او د ټولو فورمې مې ورته جوړې کړې دي انزورونه باندې لیک دي چې بیا شمیرې د ټلیفون را سره ست چې هر جنیز ما پکاري هغه ته زنګ واه هم نظر پستون زو باندې
1225 فعال څو دي چې غونډه ترازی
په دوه کې فعال موږ لرو سل شیدې
یعنی چې هر غونډه ترازی
bale هر غونډه ترازی او په دې سلو کې موږ 50 په هغه شیز لرو چې نام خدا د هر خو بش پړی دي
دا بل ټولنه مو
دا بل ټولنه مو د سیستان پښتو ادبی ټولنه د زیاتره نارینه دي پکې فقط د شوزو یو
څو غړي وي دا څو کسان دي
تقریبا 200-250 غړي دالري او مشاعری بر حال دی هر میاست مشاعری لري
دوی نو صرف مشاعری کوي ادبی فعالیتونه هم
مشاعری کوي هم په بغل کې یو غونډه موږ د مشاعری لرو د دوی د تشویق لپاره ځکه ځوانان تر تاثیر لاندې تللي متاثر شوی د مشاعری کې یو رقم د دوی استعداد ژوندۍ کیږي او تشویقیږي دوام غونډه په بغل کې په 15 ورځو کې مشاعره لرو په 15 ورځو کې موږ یو غونډه لرو چې خپل تدابیر او پلانونه پکښې نیسو
اغلی ګلزاده په د لاسو کلونو کې مو چې د میرمنو د ټولنه جوړه کړې ده صرف مشاهده مو کړې دي ک نور کارونه هم سوي دي
موږ په دغه هر غونډه کې د از ما یو خواسته ده د ځواني را دي رئیس ده چې څه به د ارشې په حال خبرم پستونځي خبرم هغه مینو او د قلم و چې دغه ځای ته زره ورسولم که څه د دولتي چارواکو د خپل ته کومک نه دی سوی هیڅ رقم لاسرسي نه کیږي نیمروز د ایران گاونډي توبلري او مرکز هم ځینې لري دی او دغه هیڅ مرسته نه ورسره سوی خو دغه په اړه باندې ما د شوزو د حالات د ستونزو د څېړلو لپاره په دې غونډو کې زاده غکلیدي شوزو سره اړیکې لرم، لکه د ملي پیوستون د شیزینه شوراګانو رئیسان چې هغه ما ټاکلي ملي پیوستون پروسه زه سویم په نیمروز کې د یو بلې خور سره د خالده جان ایوبي په نامه. نو زه په دې ناستو کې د دوی څه د دوی د کلي د کروندې او د ولسوالۍ د ستونزو پوښتنې هم کوم. تاسو څه درد لرئ؟ تاسو څه ستونزې لرئ؟ تاسو ښوونځی لرئ؟ جنکۍ مکتب ته ځي که نه ځي؟ او پخوانی دودونه تاثیر لري که نه لري؟ نو په دغه اړه باندې بیا زه لیکم دا رپورټونه چې دا مو ولیکل، هغه ستونزې چې هلې ځلې کوو تر څو د حل لارې ورته پیدا کړو موږ هغه ستونزې حلوو.
په دې موده کې مو کتابونه چاپ کړي دي، نشرات لرئ نه لرئ؟
بله، د افغان میرمنو کلتوري ټولنه یو مجله لري د غوړېدلې غوټې په نامه، چې په هغې کې موږ د ښځو استعدادونه، کم انجلۍ ښه درس وایي، کمه ښځه خپل اولاد ښه روزي، کم یو ښه هنر لري، ښه ګنډ کوي، ښه بافت لري، یوازې خو پر سوادارو باندې دا استعداد نه ګرځي، خو موږ داسې ښځې لرو چې تر ګوتو یې زر تویږي. دا ټول دا غونډې چې دي دا ټول په دې کې نشر ته سپارل کیږي چې د دوی د غوښتنو سره سم دا چاپیږي. دا یوه خبره ده. او بل، موږ د دغه لارې څه چې قضیې حلوو بې نامه قضیې دي، نه د نجلۍ نوم په کښې راولو، نه یې د کورنۍ نوم راولو. په قلم سره 1560 قضیې زه لرم چې ما د ټولنې د لارې حل فصل کړي په سوله ییزه توګه، او داسې جدي قضیې هم پکښې شته چې ما 10 قضیې د سولې کمیټې راڅخه راوړي د مد موسسې د انسانان څېړله د هیواد په کچه. نو پروش کال د دا سولې په اړه باندې د دې قضیو د حلولو په اثر باندې مې د سولې سفیر سوم د هغه موسسې د لارې څخه. دا ټول موږ نشر ته سپارو تر څو پر خلکو یو تاثیر وکړي او ځانونه خپل په حقوقو پوه کړي، ځکه اسلام رښتینی نه حق ورکړی دی ښځې هنر ته.
کورمدان ډېر ګټور کارونه کوي. تاسو د میرمن ادبي بهیر غړیتوب هم لرئ که نه لرئ؟ دا ستاسو ټولنه مستقله ده که د میرمن بهیر یوه برخه ده؟
صرف زه په خپله چې کابل ته راځم په بهیر کې په مشاعرو کې ډېره ځینې خوشحاله یم. زما ادبي نمانځغونځه د هغه ځای څخه نمانځل سوې ده، تشویق سوې یم زه. زما ټول افکار دوی راټول کړي وه، یوه ورځ یې دا غونډه راته نیولې ده. مګر زما ټولنه یو آزاده ټولنه ده، یو خو زه کوشش کوم چې دا په آزادۍ سره مخ ته ولاړه سي په ټولنې کې، چې خلکو ته دا سوال پیدا نه سي دا تر یو تاثیر لاندې. اوس موږ تسې اعتماد د لاسه ورکړی، که یو ښه کار هم کوي وایي دا یو ځای سرچینه لري چې لري. نو زه غواړم دا ټولنه چې ده د هغه نیمروز د خلکو ږغ دی چې راپورته کړی مو دی، اساسنامه یې وری جوړه سوې ده، پر هغه پښو باندې ودرېږي. په هیڅ بهیر او هیڅ ټولنې پورې دا تړاو ونه لري او رسمیت ونه.
تاسو ویل چې تر زرو ډېر غړي لري دا ستاسو ټولنه، او دوی ادبي فعالیتونه هم لري، دا خو یو تعداد ممکن داسې چې نور فعالیتونه ولري، شاعران او لیکوال پکې څومره دي؟
موږ په هرو درو څلورو میاشتو کې د پوهنې د ریاست په مرسته چې هر رئیس راغلی دی کور یې ودان چې ما وړاندیز ورته کړی دی، دوی زما سره هم ګام هم قدم را سره تللي. په ښځینه لیسو کې زه مشاعرې یم.
نه نه، دا خپله دغه د ټولنې په حیثه کې
ټولنې مشاعرې دي. نو موږ تر اوسه پورې نیمروز خو یو وړوکی ولایت دی او دا استعدادونه پکښې مړه دي. موږ 10 شاعران پکښې کې لرو چې هغه د ستیج مخ ته نن د دغه ټولنې په اساس راوځي درېږي. تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې فقط د یو دوو درو انجونو ماسېوه نه درېدلې، مګر نن موږ شاعران لرو. لیست یې را سره پروت دی، پښتو ژبې، بلوڅي ژبې، د دري ژبې. 15 تنه ځوانانې دي، خو زړې شاعران لرو هغه متاسفانه چې د کوره نه راوځي را سره همکار دي.
آغله ګلزاده، تاسو خپله هم شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، کتاب مو چاپ شوی دی؟ شعرونو کومه ټولګه یا د لیکنو
کتاب مې په 1980 کې فکر کوم د ورکې ملغلرې په نامه، یو دوست چې اوس هم پسې ګرځم په فیسبوک کې، په انټرنیټ کې، د بخت جمال په نامه، ده په اوکندن انټرنیشنل کې کار کوي، یو ډېر ښه ځوان او د مور لقب یې ماته راکړی و. تل به یې ویل مورې، هغه راته ویوی په الازهر کتابتون کې چاپ کړئ. او وروسته تر هغه مې بیا یو کتاب میرمن بهیر په کابل کې چې زما ادبین من غونډور منځل دوی راته ویل دا کتاب دې د خیره چاپو او یو بل غټه غونډه درته جوړو چې ډیر کسان به پکې ګډون وکړي. خو لکه چې امکانات برابر نه و، مشکلات د افغانستان ستونزې تاسو وینئ، دا حالات وینئ، مدینه ټولنې خو په لاس کې هیڅ شی نه لري. که په یو خواست یو چا مرسته ورسره وکړه شکه نه نو هیڅ نو بیا هغه کتاب مې اوس یون صاحب تر پوشش لاندې نیولی دی، امکان لري شل شپې میاشت وروسته انشاءالله تر چاپ راووزي او دریم توکی مې تر لاس لاندې دی.
نو د دې دا چې تر چاپ لاندې ده د دې مبارکي درته وایم، نو دا خو په چاپ سي او بل دې خدای بشپړ کړي. یو غزل راته ولولی
د نوروز شپه وه نیازی صاحب، تاسې خبر یاست د افغانستان هر مور ځورېدلې، دا چې ما پر خپل ځان باندې ځورولي حالات لیدلي دي. نه مې ترک د خاورو زموږ کورنۍ کړی، نه مو پناه ایران او پاکستان ته وړي، نه بهر تللي یو. دلته هر څه غشي چې وي زموږ تر زړه وتلي. هغه ستونزې چې ماته د کورنۍ راپېښې وې د نوروز شپه مې تر سهاره والې او دغه یو الهام ماته راغی، بیا مې ولیکه.
مهرباني.
پد نوروز د ساقي بیا راوړه شراب لیونی، نشه نشه کړه بیا د ویشو شپو خراب لیونی. د شپې سکون په خاموشي خوبونه وتښتول، د سرو لیمو جامو می بیا جوړ کړه شراب لیونی. بیا په سلګو سلګو می پاڼې د ژوند واړولې، بیا په سلګو سلګو می پاڼې د ژوند واړولې. پاس ویلو کې راکوي د سوال جواب لیونی، تور تروژمی می د تیارو تر پلو لاندې څاري، دانه دانه ټپې می شماري په حساب لیونی. ساقي خماریم بیا له مستو لیونو سره ځم، مطرب وهي په ټنګ ټکور د غم رباب لیونی. بیا می تیاري مزلونه څاري د سبا تر کوڅو، کله به واخلي د سهار سترګه حجاب لیونی. نور می دزړه په میخانه کې جام د وینو مات سو، نور می دزړه په میخانه کې جام د وینو مات سو. پرهار پرهار وینې ترڅاڅي په شتاب لیونی. ساقي د خدای روی می دروړی دیوی بلی ساته، ساقي د خدای روی می دروړی دیوی بلی ساته. و ګلزادی مور ته لیکي د غم کتاب لیونی، و ګلزادی مور ته لیکي د غم کتاب لیونی.
پوها میناز لسوای او رختین ولی وی، نو داس چاره نشته چې په مخ دې نشي. وګمه رشید دولان ریکایتونه راوروي چې تر هم دې موضوعاتو پوری لیکل شوې دي.
سوالګر وخت یو پاچا وو چې اولاد یې نه درلود. پاچا د خپل ملک کلیو او ښارونو ته جارچیان واستول چې خلک خبر کړي چې پاچا یو داسې زلمکۍ د ځان ځای ناستی ټاکي چې یوې د خدای ویره په زړه کې وي او بل د خدای له مخلوق سره مینه ولري. یو غریب زلمی چې دا پیغام واورید، له ځان سره یې وویل چې په زړه کې یې دا دواړه مینې شته، نو ولی دربار ته ورنشي او پاچا ته دا خبره ونه کړي. خود یو بل مشکل درلود، ډیر غریب وو او مناسبه جامې نه لرلې. نو له خلکو یې پور واخیست او ځان ته یې مناسبه جامې جوړې کړې او د پاچا د دربار په لور روان شو. د پاچا کلا ته د تلونکي سړک په سر کې یو بوډا سوالګر په مخه ورغی چې نری پینه پینه جامې اغوستی دي، له یخنۍ ریږدي. د چې بوډا ولید سمدستي یې ورته وویل، راځه زما تودې جامې ته واغونده او خپلې زړې نری جامې ماته راکړه، زه ځوان یم، دومره یخنۍ مې نه کیږي. سوالګر ورته ډېری دعاوې وکړي. دای د سوالګر په همدې زړو سولي دلو جامو کې د پاچا کلا ته ورغی. د دربار کسانو د انتظار په خونه کې کېنول چې کله پاچا وغواړي او ورشي. دو درې ساعته وروسته سړی پسې راغی چې پاچا ته ورشي. پاچا د سرو زرو په تخت باندې په لویه خونه کې ناست و. زلمی چې د تعظیم لپاره خپل ټیټ کړی سر راپورته کړ او پاچا ته یې وکتل حیران شو. پاچا ورته په مهربانه غاړه وویل، نه یې تیروتی، مه حیرانیږه، تا خپلې جامې ماته راکړې، هغه سوالګر زه وم. زلمی چې د پاچا مهربان لحن زړور کړی و پوښتنه ورنه وکړه، ولې دې داسې وکړل؟ پاچا ورته وویل، زما مخې ته خو هر څوک وایي چې د خدای او مخلوق مینه مې په زړه کې ده. ما باید دا ثابته کړې وای چې ته په رښتیا مهربان زړه لرې. د ملک راتلونکی پاچا به ته یې. بایسکل د زن استاد خپل 15 شاګردان ولیدل چې په بایسکلونو باندې د بازار لخوا را روان وو. استاد له هر شاګرد چې له بایسکل را کښته شو پوښتنه وکړه چې په بایسکل ولې سپور وو. لومړی کس ورته وویل، په بایسکل مې د کچالوګانو د بورې را ورسوله او په شا باندې د راوړلو له زحمته وژغورل شو. استاد ورته وویل، شاباس، تبا په تیر عمر کې زما غوندې نه یې چې ملامی کوپه ده. دوهم شاګرد په ځواب کې وویل، د ونو او پټو سیل مې کاوه. استاد ورته وویل، شاباس، ته چې شاوخوا ته سترګې غړوې سترګور به شي. دریم شاګرد وویل، د بایسکل د سورلۍ په وخت مې ذکر کاوه، درودونه مې ویل. استاد د ته هم شاباسی ورکړ. د څلورم شاګرد جواب دا و چې د بایسکل ځغلولو په وخت له ټولې دنیا سره سوله احساسوه. استاد دغه شاګرد ته وویل، شاباس، ته د مخلوق د نه ځورولو په زرینه لاره روان یې. او د پنځم شاګرد نوبت را ورسید. د ده جواب دا و چې بایسکل مې د دې لپاره چلاوه چې بایسکل مې چلاوه. استاد د پنځم شاګرد پښو ته ورټیټ شو، ویې ویل، ما په شاګردۍ ومنه.
د اکاډمیسن سلیمان لایق ګڼ اثر ته چاپ لارې څاري. ښاغلی لایق وایي وروستي شعرونه یې له نورو سره ډېر متفاوت دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
لایق صاحب، تقریبا یو کال کېږي چې د شعرونو یوه ټولګه مو سندرې په سویو واټونو کې چاپ سوې ده، له دې وروسته مو نوي آثار څه دي؟
زه خو که تاسو ته ووایم چې دا کتاب چې شاید داسې فکر کېږي یا د ما هغه د کلونه او سنو سال چې ده څوک پوهېږي چې د ما عمر څومره ده، هغوی چرت وایي چې دا به د ده اخري آثار یي. او په عین حال کې زه د ډېر عمر یم، یعنی شعر خو داسې ده چې شعر اصل یو احساسی اثر ده، له عقل سره ډیر زیات اړخ نه لګیږي. هغه شعرونه چې عقلي او فلسفي مسائل طرح کوي په قالبونو د شعر کې ویل سوي، ول زه ورته شعر نه وایم، هغه ګویم منظومې دي. ول د شعر اصلي ماهیت چې د انسان احساسات دي، د انسان عواطف دي، د انسان درونی عالم افاده کوي د باندې، او هغه تلاطمونه په انسان کې چې ډیر وخت په کلماتو کې او په خبرو کې نه تعبیر کیږي، هغه تعبیرهی په یو سمبولیکه ژبه هغه شعر ده. نو په دې لحاظ زه لږه څنه تیر یم، او هغه شعر چې غالبا په د اروپا په اصطلاح هغه ته لیریک شعر وایي، او په افغانستان کې او چې زیاتره فرهنګ لا تر اوسه هم د عربو د کلتور په طبیعت کې او د مغو مصطلحاتو او قوانینو په اساس توجیه او تعبیر کیږي، دې ته تغزل وایي، چې غزل هم له دې نه اخیستل سوی. تغزل یعنی د مینې سندرې، د عشق سندرې، د انسان د عواطفو افاده او انعکاس، او هغه تصویرونه چې د انسان عاطفي عالم له طبیعت او جامعې نه اخلي. نو هغه څه ده او په زاړه عمر کې په دې لحاظ چې دا عواطف سړي کې کمزوري کېږي، نو تغزل په ډېرو استثنایي شاعرانو کې په لوړ سن کې ژوندی پاتې کېږي. اکثرا دې وخت کې نو پند و نصیحتو دې ته، یعنې له شریعته وځي او یو منظوم کلام ته داخلیږي. خو زه لا تر اوسه چې 15 کلن یم، لا چې کله قلم را اخم یا قلم نه را اخم، زه د سړی نه شعر په زور لیکم، چې راسي نو بیا په هغه وخت کې شعر وایي. په ما کې لا دغه احساس مړ نه ده. طبعا دا اثر خو ډېر نوی ده، ډېر علاقمن نه یم. چا اثر چې ما لیکلي و جامعې ته مې سپارلي، په حافظه کې وساتم، او لکه د افتخاراتو دفتر هر چاته یې په مخ کې ږدم چې زه داسې یم، ما دا کار کړی ده. دا په خپل هغه دروني هیجاناتو ته یو جواب ده، لکه یو دوا چې خوري. زه نه پوهېږم که ما شعر نه وایې وم، نه سوای ویلی، زه به دومره عمر ته رسېدلی وم؟ شاید نه. د ما جواب دا ده، زه اوس سمدلاسه هغه آثار چې چاپ ته ځي او زه شوقمن یم چې چاپ یې کړم، د پښتو شعرونو دفتر ده، زما په هغه باندې د غلامانو سرود نوم یخی ده. په دې کې اوږده شعرونه چې معمولا د ما په آثارو کې کم و، دا قصیدې دي چې سل یو سل پنځوس یو سل اویا دغه حدودو ته د دوی بیتونو شمېر رسېږي. خو زه په عین حال کې قصیدو ته په نوي شعر کې هم قایل یم. هغه شعرونه چې اوږده شعرونه دي او یو مطلب افاده کوي او په لنډو سمبولیکو کلماتو کې د افادې وړ نه دي، زه هغه هم په همدغو قصیدو کې په همدغه کتاب کې چاپوم. نو دا کتاب هم چاپ ته ځي. دا زه ګمان کوم د ما په اثارو کې تر ټولو هم د محتوا په لحاظ، یعنې د منځپانګې په لحاظ، او هم د کمیت په لحاظ دا ډېر ستر او عمیق اثر ده.
لایق صاحب، د شاعرۍ به مو تر نیمه پیړۍ ډېر عمر کې، دقیقه کلونه مو په یاد دي چې په کومو کلونو کې مو قلم راواخیسته او شعر مو ولیک؟
زه ډېر کشر وم، د حبیبي مکتب په دریم صنف کې وم. پلار مې په کابل کې نظربند و، دغه د نظربندۍ له برکت موږم دې ښار ته راغلو. زه په دریم صنف کې وم، ما یو شعر ولیکه او دا مې پلار ته م نه وښوولی، حیران وم چې دا دې ویلو ده که نه ده. زه هغه وخت چې مکتب ته پلار داخلولم لږ مې سن زیات و، په لس کلنۍ کې مکتب ته داخل سوم، لیکن د خپل صنف مطابق داخل سوم. لومړنی شعر مې په پښتو ژبه ولیکه، سره له دې چې له فارسي ژبې سره په طفولیت کې ډېر مصروف وم. هغه د حبیبیه مکتب په کنفرانس کې یو سړی و، محمد اسلام خان مین نومېده، لکه ملایکه غوندې یو معلم و، پښتو یې تدریسوله. هغه ته مې وښو، هغه تشویق کړم په کنفرانس کې، له تخرګو ونیوم په میز کې ودرولم، لږ لونیم چټکی وم. او هلکانو چکچکې راته وکړې. بینوا صاحب په هغه وخت کې د انیس راپورتر و، دا د ما شعر لوسته و، دا د کنفرانس مسله یې په انیس کې نشر کړه، د ما لومړنی شعر یې هلته چاپ کړ. نو هغه کال زه ګمان کوم چې شاید دیارلس سوه اولس کال به و، یا به دیارلس سوه اتلس و، د ما نه هېر ده، خو د شل او اولس تر منځ یو کال ده. نو په دې لحاظ له شلی چې را وشمېرئ، درې او یو کاله مخکې ما خپل لومړنی شعر ویلی ده. هغه د ما شعر چې په انیس کې چاپ سه، زه یې دومره تشویق کړم چې بس تمام ورځ به پروت وم، شعرونه به مې لیکل، او زه کرا کرا له ځان سره شاعر شوم. پلار مې په ځان پوه کړ، هغه هم کومک راسره کوه، بیا مې فارسي شعر هم شروع کړ. نه پوهېږم چې کوم کال، خو په شریعتو په مدرسه کې به زه شاګرد وم، په نهم یا اتم سنف کې. خو د فاکولټي د وخت شعرونه چې را یادوم، هغه شعرونه او د دغو شعرونو تر منځ چې وسې زه لیکمه، فاصله ډېره زیاته نه ده کم. یعنې زه زر یو شاعر سوم چې د ما آثار خلکو لوسته.
په شعر باندې مو د سیاست اغېز د فاکولټي په دوره کې و، که له هغه نه وروسته و؟
داسې ده چې شعر له ما سره پیوسته، څومره چې د ما په ما کې سیاسي او هنري معلومات زیات شوي یا تغییر کړی، کوزو پاس راغلي. شعر خو د ما د عقل کنی، نو د ما د عواطفو، د ما د احساساتو وروسته. شاید سیاسي شعر زما د عقل تابع سوی هم وي، او د ما سره یو ځای هغه هم چپ او شي ته تللی ده. خو ما ډېر سعی وکړم چې شعر زه د حزب تابع نه کړم، لیکن داسې آثار د ما په شعر کې شته چې هغه ډېر سیاسي رنګ اخیستی ده، او هغه څه چې باید شعر وایي له هغې نه لیکې پښه اړولې ده. خو په هر حال حسودان هم په دې کې شته. کله دا هم وایي چې څوک یاد کړي چې لایق به دا شعر کې ده، ویل هغه وایي شعر نه لري، یو شعرونه لري. او دا یو زه فکر کوم چې یو تهمت ده. کله کله ځینې کلمات په شعرونو کې هم دغسې چې هغه شعري خصوصیت پیدا کړي، قوت پیدا کړي.
لایق صاحب، ما چې څومره ستاسو آثار کتلی دي، رازم او بزم تقریبا تر د واټونو تر ټولګې پورې پاللی ده. د دې ترڅنګ یو د چونغر یادونه سوي ده او د چونغر ټولګسته ده او تقریبا بیا نور شیرونه راغلي دي. بل په ډیرو شیرونو کې مو خرنه یاده کړې ده. په دې څه کې مې یو څه راته ووایاستې له خرنې سره مو څه ډول رابطه ده او له چونغر سره مو څه ډول رابطه ده؟
موږ هغه سرګردانه خلک یو، یعنې زه د خپل فامیل په حدودو کې غږېږم چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې نه بلې ته د ما تر سپینګیرتوبه پورې موږ انتقال کړی ده. د ما پلار یو وخت د انګریزانو سره جنګونه کول چې هغه په کتابونو کې واسارو کې ثبت دي. بیا کله چې دلته د سلطنتونه راغلو نو د ما پلار چې په خرنه کې اوسېده ای خواته د سرحد به خپل تعلقات له وزیرو سره ساتل، نو پلار نه بیا هغوی بده منله. زه نه پوهېږم، دا اټکلونه دي، زه کوم سند په دې باره کې نه لرم. د ما پلار دغلته دغه د کابل حکومت کابل ته راوست او دلته دی اوسېده. اولس کاله موږ دلته اوسېدو، بیا له دې جنه اولس کاله بعد هغه دولت ته چې مراجعه وکړه چې موږ به بېرته خپلې سیمې ته ولاړ سو، هغو مشوره ورکړه چې ته به شمال ته ځې. پلار زوړ شوی و، د منډو د خراب و طرف دوران یې تېر و، هغه هم دا غنیمت وبلله او لاړ شمال ته. په شمال کې موږ د بغلان په ولایت کې استوګن سو او د چونغر غر د موږ کلي ته مخامخ یو غر. د چونغر د نوم ترکیب هم د ما په نظر چینې او غر، د چینو غر داسې یو شی. د موږ د کور کړکۍ مروازې وې، دا غر سر یې ډېر پوست ده چې وروخېځي دې خوا تلي دي غرونه دي چې سر ته یې وروخېځي لوی میدان ده او دشتې دي او للمکاران دي. په ډډو کې هم للمکاران لاسته، د پستو ونې په ځینې ژو کې ځنګلونه. داسې یو غر چې سړی له لرې نه د ابهت احساس کې نه پی پېږي، خو چې ورننوځي پکې وګرځي ډېره لویه لویه معنوي پانګه لري، سړی تاریخ یي. او د دې چونغر لاندې یو ځای ده چې اوس هغه ته سرخ کوتل وایي. دلته د کنشکا امپراتور یو ډېر لوی مرکز د فعالیتونو و، اوس یې دا هغه هم راسپړل سوي دي، لوحې دي او تاریخ یې ده او دا دي. دا ټول شیان یو ځای په ما په ذهن کې انعکاس کوو. زه ډېر زلمی وم، نو هلته به ما دې غره ته کاته او الهام به مې ځینې اخلي. د شپې به چې د للمکارانو درموندونه شروع سي یا به د پستې د ټولولو وخت شروع سي، دوی به په غرونو کې ډېر هوا سړه وه، ورونه به یې بلول. تا به ویل جشن ده، دې غره کې به ټول د څراغونو یو مجموعه وه. نو په دې طور سره د چونغر غر ما ته لکه یو الهام ورکوونکی، یو منبع د تفکر، د شعر، د ښکلا رامخته سوه. او ما په هغه چونغر 2 ترانې ولیکلې، او البته دا په یو وخت کې خو نه لیکل کېږي، نو په لپسې مې ولیکلې. بیا هغه کتاب چې لومړنی چې ما چاپ کړ چونغر نومېږي، په هغه کې یوازې دغه د چونغر ترانې نه دي. له دې 200 ترانو ما په هغه کې فقط 8 ترانې نشر کړې، ولې دا نوم مې پې کېښود د دې ترانو.
چونغر مو ډېر ستایلی ده، برخلاف خرنې ته مو بیا پیغور ورکړی.
بله دغسه ده. زه تاسو ته باید ووایم چې چونغر یا په اصطلاح سره دغه د موږ کلی چې هغه ته به پخوا ورته وی شنه بانډه ویلې او نوم ورکړل سوی و، او زه کوم شیعي الهامونه مې چې اخیستي دي، رښتیا درته وایم چې اکثره د شمال طبیعت جامع او د شمال خلکو د ما په ذهن باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده. زه له خرنه ډېر طفل وتلی یم، او کلن به وم. او دوم دا چې په خرنه کې هغه د ژوند جموجوش چې په شمالي حوزه کې و په هغه وخت کې زه طفل وم، هغه جموجوش په ځای کې نه و. کلی و، خاورې وې، دوړې وې، د ژوند داسې هنګامه پکې نه وه چې ما ډېر تشویر کړي. خو بیا هم زه طفل وم، شاید د روش سنت هلته رسېدلی وای، ممکن ما تغییر کړی وای.
مننه لایق صاحب. زوی مو چې کوم وضاحت په کتاب کې کړی ده، په هغه کې د شعرونو په ارتباط باندې او ستاسو د لیکنو په ارتباط باندې ستاسو د وسواس خبره کړې ده چې په بیا بیا خپل شعرونه ګوره، او اته داسې هم سوي دي چې د دوم چاپ لپاره مو بیا په هغه کې تغیرات راوستي دي، او دا د دې باعث هم سوي ده چې ستاسو ځینې لیکنې تر اوسه پورې لا نه دي چاپ سوي. امکان لري د دوی خبره به سمه وي، تاسو ته به معلومه وي. دا راته ووایاست چې په مجموع کې مو تر اوسه پورې څومره شعري ټولګې چاپ سوي دي او څومره نه
واقعا هم دغه سره کار ولې چې خپل آثار دوباره چاپوم یا درېم ورې چاپوم، یا څوک له ما نه غوښتنه کوي چې موږ به چاپ کړو، د ما سره تشویش شي. زه همدا یې ورې ګورم، په هغه کې لاس وهم، ځینې کلمات بدلوم. خو لکه د ما زوی چې په مقدمه د ما د کتاب کې لیکلي، هغه صحیح ده چې زه محتوی ته تغییر نه ورکوم.
لیکن الفاظ و کلماتو که دی معنا دی خر سعی دی بار لاس و همه کم آثار چه ما چاپ کلی دی دی چون غر شروع ده بیا ما کگدهی پس دغن دی کگدهی تر نامولا دیو کتاب دی نملی نی چاپ دی پار هن تواسه و پا پتر علتا چاپ سه یو بلا سر دی یادون و درموندون و پنو اگه تقریبا زیاد دی ما سیاسی افکار منعکس کلی دی یو بل کتاب دی ما چه دی ما دی اشعار و لمنزه شاید زینی اشعار انتخاب کلی دی شپیلهی پنو پا دیلی که چاپ سه و خمات منصوب ده ده ما اثر دی بل چه نصب که یو بل اثر پنوم ده بادبان در ایش ربا که مالی کلی ده یو شایز لرما پنوم ده مرد از کوهستان چه رومان ده پا در ایش ربا که لیکل سوه ده اغد سور ده انقلاب طول گزارش ده لیکن ده دی هیرو او اساسی قهرمان یو مجاهد ده دیر وقت حتی کلا کلا خارجی لیکوالانو چه ده اساس راشناسی ویده نده چاپ سوه دیر دلچسپ ده پا خواتر چاپ ده مشهور سوه ده پا دی که زین امریکایی لیکوالانو هم تبصیری کلی نوشتی کلی او دی حالیوت خلکو هم ماتا مکاتیب را لیگلی چه اغاب نما پا ارشیف که موجود دی چه زده داستان پا دیخ و پلورم او اغا دی فلم سی خو ما البته دا موافقه و نکره او علتم داو چه دا داستان نو تکمیل سوی تروس هم لا نده تکمیل سوی دوام لری لکه دی سور دی انقلاب جریان چه لا هم دی دا ادامه لری نو دا دی و او بل یو اثر لرما په نوم دی سندرې په سوي واټونو کې چې د سږ کال په دې اوایلو کې چاپ سه بل د عباسین سپیدې په نوم زه یو نثري اثر لرم چې زیاتره شاعرانه ده تر دې چې ډېرو جدي مسایلو باندې خبرې وسي او دا کتاب یو ډېر نیکبخته کتاب و په ډېرو ژبو کې ترجمه سه بل غرونه او کساتونو په نوم زه یو رومان لرم چې هغه د اندراب په دره باندې لیکل سوی په دري ژبې فرهنګ او د هغوی په سیمو باندې لیکن په پښتو ژبه کې ده او بل د مرایانو د سرود په نوم زه یو کتاب لرم زه امیدوار یم چې په دې میاشت کې یا په دې بله میاشت کې دا به چاپ ته ورسیږي هغه آماده ده او دا د ما د ډېرو اوږدو شعرونو قصایدو هم عروضي قصاید هم غیر عروضي قصایدو یو مجموعه ده او په دې کې د ما هغه اساسي تفکر په سیاست کې په جامعه کې په تاریخ کې په ادبیاتو کې منعکس سوی او یو بل هم دغسې په دري ژبه کې ده په نوم د عقاب ګم شده البته هغه هم په خپل نویو او پخونی نیو شیانه نوی شیرنو پو وزن که لیکل سوه ده ما طالب دیر مدرن دی او البته انتقادی خواهیم دیر پیوله ده
سندری پسوی و وارتونو که پندی طولگا با لایق صاحب خبری وکو او دا اختیار هم موجوده ده پا دی که ما چلوریزی دی غزلی دی او دا چونغر ترانی دی دا تاسو پو نورو طولگو که با آزاد شایری و پا دی که دیر کم و ایلتی چی که دیسی
دا خدا سیده چه اغا شیرنو چه ما آزاد شیرنو لیکلی دی پا کمیلی هاز دیر پراخ و او دیر وگده و پا دی که وگده شیرونه ما تجویز نکره تا سرشتی ها هسته چه بده که آزاد شیرونه نسته که یه دو قطعه دری قطعه تا سی و هسته
لایق صاحب تاسی دا یو وزن خبر وکړه چې هغه ما خپل ایجاد کړای ده د دې وزن پیسې کې یو څه خبرې راته وکړي
کله چې زه وایم چې ما دا خپل وزن ایجاد کړی معنا یې دا نه ده چې دا نه عروضي ده او نه قوافی لري هم قوافی لري قاین قافیه لري او هم وزن لري لیکن دغه وزن هیچا نه ده استعمال کړی نو د لومړي ځل دپاره دا زه فکر کوم چې ما اختراع کړی که تصادفاً په تاریخ کې دا وزن چا استعمال کړی زلغنه خبرتیا نه لرم دې یو ملت ټول ادبیات مطالعه کول د ناممکناتو نه دي خو د مو په مطالعاتو کې دغه څه وزن نه و
لایق صاحب نمونه به راته وایس دغه وزن
ولې دا خوسته مثلا مارک په باره کې وند ښه نه یو تفکر شيری مرګای هغه چې په زړه کې مینم راځي کله خپل لمبه ختمه کی سړی سي څه به پاتې شي د خاورو په نړۍ کې کپل مرکی درنا هستی ویده سی یو مثال ورکل سوی
لایق صاحب دی ما منظور دا اوزانو نه و چه تاسو ویل چه بدی که دیر شایری ما کلی ده و تقریبا زما اخترا ده زما اغا وزن منظور و چه جوانان پوسی چه دا وزن تاسو دیر کاروی و تقریبا تاسو اخترا ده
پا یوشی بانده دیر استمرار نکم کل چه وزن ایجاد که همه تا دا آزاد وزنونم چه دی ما او گوره یو بلتا ندی ورته زه دیده دی پارا چه دی تاسی دا وسنه مرکه دیر فنی او مغلق و مسائل و تلاله نسی خود مثال په تور بز تاسو ته مثلا ما زه یو شعر لرم چې ای په غونډې باندې ولاړې ونه دا یو فورم ده او ډېر دلچسپه ده دا ټول شان اجتماعي توجیهات لري فلسفي توجیهات لري چې هغه د موږ د بحث نه ډیر وطن کار ده.
لایق صاحب، یو شعر به د دې سندرې په سویو واټونو کې راته ووایاست او مرکه به په همدې پای ته ورسو.
دلته به یو شعر تاسو ته ولولم، یو لیک شعر. خوله د یار چینه ده، د سپرغیو اورشیندونکې ده، څڼې د تورو شپو کوڅه ده، ورکوونکې ده، خوځنده مسکایې د بخمل شونډو په پاڼو کې، یو بې غږه تندر او برېښنا ده، خوځوونکې ده. تېره شپه مې لار وه د مرمرو په غونډیو کې، هی هی چې دا کوټګره دنیا څومره لمسوونکې ده. ما وې په ځانمرګې نیت به ورشم دوزخونو ته، زما ملا عادت وې دغه لاره غرقوونکې ده، او زړه وی تر قبول به یې زړه تقوا قربان کما، څنګه لیونۍ شوې عقل وې دا شرمونکې ده. مینه د لایق، مینه د لایق یوازې یوه د وطن مینه، بله مینه تش یو تفنن ده غولونکې ده.
آزادی رادیو لوونه تروو.